د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی و ریڈیو دے
درنو اردوونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زموجای جوادم پسر کې پام کړی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیستا دا پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف په بخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د خیبر پختونخوا په ولس کې د مذهبي جذباتو راپارولو او د صوبې د حکومتي وسایلو کارولو تورونه راکولي. عمران خان حکومت ته د ټاکنو د نیټې د اعلان لپاره شپږ ورځې وخت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور لیکونکي ریچارډ بینی په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د مېرمنو او جنو په وړاندې د زور زیاتی په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویس بیا د افغانستان د ملي مصالحې د شورا له پخواني مشر عبدالله سره د روانو حالاتو په اړه خبرې کړې او د کیف خاروال ویټالي کلچکو اوکراین د نړۍ د ازادي کلی وبلل او د زیارت په شنبه پورزي د پوینا د روس په وړاندې په بې معنی جګړه کې د خپل هواد د ملاتړ او غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه اوري. د پاکستان وزیر اعظم شاباش شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د خیبر پختونخوا په ولس کې د مذهبي جذباتو راپارولو او د صوبې د حکومتي وسایلو کارولو تورونه راکولې دي. بلرخته قومي اسمبلی د حکومت له خوا د احتساب قانون او انتخابي قانون کې د بدلون قانوني مسودو منځوري ورکړې ده چې تر مخه یې د نورو قضیو په څیر نیب قضیه کې تورن ته د ضمانت ورکول او په څلور ساعتونو کې عدالت ته د نیول شوي تورن کس د وړاندې کولو پریکړه کړې. تحریک انصاف ګوند د انتخابي قانون د بدلون د مسودې له لارې بهر ملکي پاکستاني وګړو د رای ورکولو له حق څخه د محرومه کولو پر پریکړې نیوکې کړې او د دې پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر مخکینی وزیر اعظم عمران خان اعلان وکړ چې حکومت شپږ ورځې وخت ورکوي چې د انتخاباتو اعلان وکړي او اسمبلیانې ماتې کړي. بلورته مسلم لیگ نون ګوند وایي میدان یې پریښود او وتښتېده. د عمران خان په مشرۍ لاریون چې پرون له پیښور نه پیل شوی نن سهار اسلام آباد ته ورسېد او ډي چوک ته د رسېدو نه وړاندې عمران خان د لاریون ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل که حکومت په شپږ ورځو کې د انتخاباتو اعلان ونه کړ بیا به خلک راټولوي او اسلام آباد ته به رسي. خو د عمران خان د اعلان وروسته مسلم لیگ نون وویل میدان پریښود او وتښتېده. تیره ورځ ناوخته د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي وو چې سپریم کورټ تحریک انصاف ته په ایچ نائن سیمه کې د جلسې کولو مشروط اجازه ورکړي خو عمران خان د فیصلې سره روانه کړي او کارکوونکو ته یې ډي چوک ته د رسېدو ویلي دي. پولیس ویلي د مظاهره کوونکو د ګټو ډبرو په ګزارونو کې 28 افسران او ځوانان ژوبل شوي دي. د افغانستان د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورټ لیکونکی ریچارډ بینیټ وایي طالبان په دې کې پاتې راغلي چې په هیواد کې د خلکو د ځورونو او د هغوی پر حقونو د تیری پر مسالو پوه شي چې اکثره یې دوی ترسره کړي او د ستونزې حل کړي تر څو ټول ولس وژغورل شي. ریچارډ بینیټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي رپورټ لیکونکي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې په افغانستان کې په جدي توګه د بشري وضعیت پر خرابېدو باندې اندېښنه څرګنده کړې. په ځانګړي توګه د ښځو د حذفولو په اړه هغه وویل د جنو په وړاندې د منځنۍ او ښوونځیو تړل په سیاست کې ورته د برخې اخیستلو د لږو فرصتونو ورکول په ګرځېدو او بیان باندې کې محدودیتونو لګول او باندې د محرم او حجاب لازمی کول په بشپړه توګه د جنسیت له امله د هغوی جلاواله دی د دې لپاره چې ښځې په ټولنه کې ونه لیدل شي. ښاغلی بینیټ همدارنګه په کابل او مزار شریف کې په جماعتونو او تعلیمي مرکزونو باندې د وروستیو بریدونو په اړه د پلټنو غوښتنه کړې د کومو په اړه چې داعش ډلې پر غاړه اخیستې. بل پلو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ د زیارت په شنبه پورز ویلي چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا له پخواني مشر عبدالله سره یې کتلی دي. ښاغلی ویسټ چې پرون نوې ډیلی ته تللی د یو لړ ټویټونو په کولو څرګنده کړې له دې چې له میاشتو وروسته یې عبدالله سره کتلي خوښ دی. عبدالله تیره میاشت خپل کورنۍ د لیدلو په هدف له افغانستان څخه هند ته ولاړ. ټاماس ویسټ یاد کړی د ښاغلي عبدالله سره یې په لیدنه کې په هغو موضوعاتو چې د افغانستان د راتلونکي نړیواله ټولنې سره د هغه هیواد اړیکو ته مهم دي بحث کړی. هغه یاد کړی چې د ښاغلي عبدالله سره یې د سیاسي پروسې په ضرورت د بشري حقوقو په سرغړونو په ټولنه کې د مېرمنو په اساسي ونډې بشري وضعیت او د تروریزم د ګواښونو په اړه خبرې کړې دي. او د کیف خاروال ویټالي کلچکو اوکراین د نړۍ د ازادۍ کلی وبلل او د زیارت په پنځمپی پورزي د پوینا د روس په وړاندې د بې معنی جګړه کې د خپل هواد د ملاتړ او غوښتنه وکړه. کلچ کوچ د سویټزرلند په ډیویس ښار کې د نړۍ اقتصادي فورم ته وینا کوله وویل اوکراین یو سولېز هیواد دی پر هیڅ چاته رې نه کوي او اوکراینیان غواړي چې د اروپایي کورنۍ برخه شي او بشري حقوقو د رسنۍ او ازادۍ او د ژوند دیموکراتیک ارزښتونو ته لمړیتوب ورکړي. هغه وویل د روس حکومت غواړي چې شوروي اتحاد بیرته جوړ کړي او د اوکراین له نیولو سره به ونه دریږي. هغه زیاته کړه موږ نه یوازې له خپلو کورنۍ او ماشومانو څخه دفاع کوو بلکې ستاسو دفاع هم کوو ځکه موږ یو ډول ارزښتونه لرو او زیاته کړه روس به تر هغو مخیتزی څومره چې پرې خودل شي. د کیف خروال همدارنګ له هغه څخه مننه وکړه چې له اوکراین سره یې سیاسي اقتصادي مرسته کړې او وسلې لیږلې او له هغه یې هم چې اوکراینی کډوالو ته ځای ورکړي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ده. مهم خبرونه تاسو د مجاهد جواد نوریدل زبختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کی هم واوریدل پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په خوانی وزیر اعظم عمران خان باندې تخپل سیاسي ګټو د پاره د خیبر پښتونخوا ولس کې مذهبي جذبات راپارولو او د صوبې سرکاري وسیلې کارولو تورونه لګولې دي. بلړخته قامي سملي د حکومت لخوا احتساب قانون او انتخابي قانون کې د بدلون قانوني مسوده منځوري کړې دي چې تر مخه به د نورو قضیو په څیر د نائب قضيه کې هم ملزم ته د ضمانت ورکولو او گرفتار ملزم سلیرشتو ګنټو کې عدالت ته د وړاندې کولو پیښې شوې دي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دغه مسوده کې په بهر ملکونو کې د پاکستانی وګړو د ووټ نه د محرومه کولو په پیکړه ټکونه کړی دي او د دې په ضد یې عدالت ترتلو فیصله کړی ده. د ډیوه خبريال پیر ولایت شاه نور تفصیل باندې کوي.
د زیارت پر ورځ قومي سمله تختله وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره ملکی ادارو بدنامولو او اړیګړی ته ود ورکولو تورونه تکرار کړل او د شهباز شریف په خبرو وکړ عمران خان د خپل سیاسي او ذاتی ګټو لپاره خلکو کې مذهبي جنونیت خورولو باندې هم صرفه نه کوي.
جو کہ ایک فرنٹ لائن کے طور پر یہ جنگ لڑتا رہا دہشت گردی کی تو آج پشاور میں جہاد کے نعرے لگائے گئے جہاں سپیکر جہاد کس کے خلاف.
شهباز شریف زیات کړه عمران خان تیر ورځ د خیبر پښتونخوا ولس باندې د چا په ضد د جهاد کولو غږ کړیو. په خوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د سمدستی انتخاباتو د خپل غوښتنې پر سر د پیښور څخه اسلام آباد ته احتجاجي لاریون کړیو. اسلام آباد کې خپل پلویانو ته وینا پوخ عمران خان د نوې انتخاباتو د اعلان لپاره حکومت ته شپږ ورځې مهلت ورکړی دی. خو وزیر اعظم شهباز شریف زیاته کړی چې حکومت به د چا په فشار کې ناراضي او دا چې هغه او اتحادی مشران به اوس دا فیصله کوي چې په دې اړه راتلونکي کې څه تګلاره خپلول پکار دي. له دې وړاندې قومي اسمبلې د تیر تحریک انصاف حکومت کې کال 2018 انتخابي قانون کې شوې بدلونونو د ختمون په اړه قانوني مسودې منظوري ورکړه چې تر مخه راتلونکي انتخاباتو کې بهر ملکي پاکستانی وګړو ته د اوټ حق ورکولو او د انتخاباتو کې الکترونیکی ماشينانو کارولو پریکړه شوې وې. غونډه تخپل وینا کې د قانون مرکزی وزیر اعظم نظیر تارڑ اویل دوی د جدید ټکنالوژي په ضد نه دی. خدا غنی چې لا فلال پاکستان غونډې ملکی ای وی ایم ماشينان نشي کارول کې دی او د اعظم نظیر تارڑ په خبره انتخابي کمیشن هم د دې د کارېدو مخالفت کړی دی. نو مولې ذاته کړی د دوی حکومت هم بهر ملکی پاکستانی وګړو ته د اوټ حق ورکول غواړي او په دې حق له تګلارې جوړولو پترس کې د قومي سمله سپیکر یو ځانګړي کمیټې هم جوړه کړې ده. د تخبرګون کې د تحریک انصاف ګون مرکزی لیډر بابر اوان په حکومتي پریکړه ټکونه کړې دي او د سپریم کورټ د فیصلو په ضد ګرځولې ده.
ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی لیجسلیشن جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ جو کچھ انہوں نے کیا اپنے منہ پہ کالا
دعوه وکړه چې ډیر زر به دوی په اقتدار کې راځي او بهر ملکی پاکستانیانو ته د ووټ حق ورکولو په اړه به بیا دا قانون منظوروي. بابر اوان ویل دوی به د قومي اسمبلی د نننۍ پریکړې په ضد اعلی عدالت ته هم ځي. قومی اسمبلی د احتساب ملکی قانون کال 1999 کې د بدلون په اړه هم د حکومتي مسودې منظوري ورکړې ده او په دې موقع د قانون مرکزی وزیر اعظم نذیر تارڑ د دې په دفاع کې صدا سی ویل
بھی نہیں ہوا تھا کہ وائٹ کالر کرائم میں نظر اس کے لیے بند کر دیا جائے. ہم نے تو استادوں کو ہتھکڑیاں لگتے ہوئے دیکھا, ہم نے لوگوں کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا.
د قانون مرکزی وزیر زیاته کړې د کرپشن کوټل ثبوت نه بغیر به نیب د کم سرکاري ملازم په ضد کاروایی نشي کولی او دا چې نیب ته به دا اجازت هم نه وي چې د مقدمې پیل کېدو نړوندې په میډیا باندې د ملزم په ضد مهم چلوي. دا په داسې وخت چې د پاکستان سپریم کورټ تفتیشي ادارو کې د حکومتي لاسوخنې نوټس اخیستی دی. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
پاکستان تحریک انصاف گوند مشر عمران خان لاړخه وفاقی حکومت ته د انتخاباتو د اعلان کولو د پاره د شپږ ورځو وخت ورکولو سره د تحریک انصاف گوند د پلویانو اسلام آباد ته کیدونکې لانګ مارچ پای ته ورسېده. د لانګ مارچ د ختمېدو سره د پایتخت ټولې تړلې لارې بیرته پرانستل شوې دي. بل پلو ته وزیر اعظم شهباز شریف ویلي د سخت اقتصادي حالاتو په دې وخت کې کچره د احتجاجي ناست اجازت ورکړل شوی وي نو حالات به نور هم خراب شوی وي. چې پکې ویل شوی د سپریم کورټ د منې کولو سره سره پخوانی وزیر اعظم عمران خان خپل احتجاجي مارچ د اسلام آباد ڈی چوک ته رسولی وو. په دې اړه نور تفصیل د ډیوا خبریاله رابعه پیر وړاندې کوي.
عمران خان په مشرۍ کې د خیبر پښتونخوا د سوابي څخه پیل کېدونکي لانګ مارچ اسلام آباد ڈی چوک ته په را رسیدو عمران خان د پلویانو سره وینا کې وویل عمران خان دا هم ویلی پریکړه کړی و چې د ټاکنو تر اعلان به اسلام آباد کې کښینی خو تیرو څلورویشت ساعتو کې یې ولیدو چې مخالفین یې په هیواد کې اړې ګړې خوروي او د دوی د پولیسو او فوج سره جګړه کول غواړي. بل پلو ته حکومت دا ویل لري چې د تحریک انصاف مشر عمران خان اړې ګړې جوړولو وروسته تښتېدلی. د کورونو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي ټاکنې به هغه وخت کوي چې د ټولو اتحادي ګوندونو خوښه وي. وزیر اعظم شهباز شریف قومي اسمبلی سره وینا کې وویل په داسې حال کې چې اقتصاد د ستونزو ښکار دی د تحریک انصاف په رنګ ناستو اجازه نه سي ورکول کېدی. اوس هم که چیرې تاریخ بیرته راوګرځول سو او ناستی اجازه ورکړی سو نو حالات نور هم خرابېدای سي. دا هر څه به ختمول وي او ستونزې به د سیاسي خبرو د لارې هوارول وي. د پیپلز ګوند سنټری شیرین رحمان د یو بیان د لارې د عمران خان له اړخه د شپږ ورځو نیټه ورکول د ناکامۍ وروسته ځان بچ کولو یو هڅه ګرځولې ده. بل اړخ ته سپریم کورټ د حکومت له اړخه دایر کړی سوي د عدالت د سپکاوي هغه درخواست رد کړي چې پکې ول سوي ستر عدالت ته منع کولو سربیره د عمران خان لانګ مارچ د اسلام آباد ڈی چوک ته را رسېدلی او د عدالت حکم سرغړونې کړي. البته چیف جسټس خپل ریمارکس کې ویلي ممکنه ده عمران خان ته سم پیغام نو رسېدلی. ستر قاضي دا هم ویلي پرون چې څه سوي د دې څخه د عدالت سیاسي ډلو څخه باور پورته سوی دی. تحریک انصاف ته به د ولس لاړخه په خپلو سیمواري ځان پوهول وي. د اورېدنې وروسته د مطبوعاتو سره خبرو مشر بابر اوان ویلی
کسی جگہ کے اوپر بھی پاکستان کے آئین اور قانون کی کوئی خلاف کرنے کا
کوئی ارادہ کیا ہے؟ رضو وقت اور قبول مقصد دادی چھو کے لو نکڑی او دا ونوی پاکستان دا آئین و قانون سرغړونه سویم تیر ورست عمران خان لاړه لانگ مارچ شروع قبول په محل اسلام آباد په شمول په پنجاب او سندھ کی دفعہ یو سلسلو سلویش لگول سوی وی او د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ د هیواد په لابلو برخو کې نشته هم سوی وی په دغه نشته کې د پنځه کسانو د مړینې رپورټونه هم مخې ته راغلي. د تحریک انصاف د لانگ مارچ ختمېدو وروسته ټولې لارې پرانستل سوی خو د هیواد په بیلابیلو برخو کې اړیګړي جوړولو په تور کې د تحریک انصاف پر یو شمېر غړو مقدمې درج کړې سوی دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. دا ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. ټویټر @voa_diva.
دا وایس آف امریکا دی ودا د پاکستان تحریک انصاف ګوند چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د حقيقي ازادۍ مارش د ختمولو پر سر نیوکه روان دي. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو لیکلي چې عمران خان ویلی وو تر مطالبه منلو پورې به احتجاج دوام لري، خو یوازې یوې شپې لورغلو تماشای وکټله او د غښتنو نه منلو په صورت کې بیا د شپږ ورځو پس دراتلو ویلی دي. د ډیوا خبريال ارشد مومن په سوشل میډیا روان با سنوتہ په خپل رپورت کې کتنه کړې ده. تاسو په امر سره ګرځو.
وتلی خبريال تلت حسین په ټوئیټر لیکلی عمران خان ته ویل شو چې د خلکو شمیر د سره کم دی، چې کوم اندازه واغې تعداد ته نږدې هم نه دی او ځان مشرمنده کوي. د دغه خبر وروسته عمران خان د خپل کور بنګاله په لاره روان شو. تلت حسین دا نه پډاګه کړي چې دا خبرې ورته د چا لخوا شوی وي. پیخور کې خبريال جمشید باغوان په ټوئیټر لیکلی عمران خان بنګاله ته نه دی تللی، پیخور ته واپس په سرکاري هلیکاپټر کې راغلی دی. د دې خبر تصدیق یا تردید صوبای حکومت نه دی کړی. شهزاده غیاس شیخ لیکلی عمران خان، نواز شریف او زرداری ستاسو خیرخواه نه دی، د دوی د سیاست پریکړې په لوړه کچه کیږي او دوی په دې ځغل کې چې څوک به ټاکل کیږي. مهرباني وکړئ خپل ژوند او راتلونکی مه قرباني کوئ. د عمران خان د حقيقي ازادي مارچ په اړه په ټوئیټر د دې هشټګ لاندې نږدې 4 میلیونه ټویټونه شوي دي. خبريال او سیونکی عبدالله مومن دی وته ویل د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ کمپین په ټولنیزو رسنیو تیز روانو، خو په میدان کې بیا هغه عمر برخوال نه موجود.
د پاکستان تحریک انصاف ورکر چې دی هغه ډیر اربن کلاس دی، مطلب زیاتره چې دی هغه په ښارونو کې دی یا هغه نوجوانان دي چې موبایل ته اکسس دی.
عمران خان په خپل جلسو کې ویلي دا احتجاج نه جهاد دی. خبريال متي الله جان لیکلي عمران خان جهاد په دوو برخو کې تقسیم کړ. تنزیه لیکلي په اولنی پړاو کې شل لکه خلک ستړي شو هغه واپس کړي شو او دویم پړاو کې به شپه ګرځي پس شل لکه خلک بیا اسلام آباد ته راځي. وتلی خبريال حمید میر پښتني راپورته کړي دا سو شو ولي وشو ته پوسټ د چانو کو په سوشل میډیا پال او د ځوانانو حقونو لپاره کارکونکو شفیق گیجانی دی وته ویل د عمران خان په سوشل میډیا کمپاین کې مشيني ټوئیټر اکاونټونه هم کارول کیږي، کوم چې مخصوص هشټګ والے ټوئیټونه په خپل دوباره ټوئیټ کوي او د ترڅنګ ورسره ګنشمیر هغه خلک هم په ټولنیزو رسنیو ملګری دي چې خپل کارونه روزګارونه کوي، په سوشل میډیا کلک مرګرتیا کوي، خو بیا دغه احتجاجونو کې د برخه خښستو د لپاره نشی راتلی.
نزیات خلک چې کوم فزیکل د ګرمۍ د وجې یا خپل مصروفیت د وجې هغه فزیکلی شرکت نه کوي، هغه بیا سوشل میډیا چې کوم دغه استعمال کوي، په سوشل میډیا باندې چې کوم خپل خبره هغه وړاندې کوي.
د عمران خان په لګانو د مارچ د ختمېدو په اړه په ټوئیټر کوم بحث نه دی کړی. زیات ټویټونه 13 شپه د پولیس ته تشدد په اړه کړی دی. او د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه لیکلی عمران خان یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د نورو سیاسي جماعتونو مشرانو نه لوړ مقام لري. د پاکستان مفاد په خپل مفاداتو مقدم وګڼل او ګټه به د پاکستان په برخه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. تیر ورځ اسلام آباد ته د عمران خان په لانګ مارچ کې د تلو په وخت د اټک په پول له کنټینرو لرې کولو په موقع د مردان دیرش کلن احمد جان د اټک د پول نه غورځېدلې چې په موقع حساب ورکړې وه. احمد جان به په مردان کې د کباړ کار کوو او پنځه واړه بچی ته یتیمان پاتې شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د احمد جان د مړینې غندنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ریاض حسین وړاندې کوي.
دا د مردان ضلع دیرش کلن سید احمد جان دی. څوک چې تیره ورځ د خیبر پختونخوا نه د تحریک انصاف په لاریون کې د اټک پل څخه لاندې د غورځېدو وروسته مړ شوی و. د دوی مشر ورور محمود جان وایي د ورور نه یې پنځه ماشومان یتیمان پاتې شوي.
ورکر جان وایي څونه زور چې کوي او څونه منډې والې ځلې چې کوي نو دا ورکر کوي. نو ورکر د پاره په کار دا ده چې دغه ورکر تپوس بیا وشي او چې نه داسې تپوس تخپل ورکر نه کیږي نو لکه خبره ده چې بل ورکر به بیا سوال ځان ساتي چې زما تپوسونه شنو د تپوسونه شنو سوال به د بل څه تپوسو.
په سوشل میډیا لیدل کیږي چې د پی ټی آی کارکونکو لوی دلی ځوان احمد جان په لاسو کې اخستی او د هغوی د بچکولو هڅې کوي. نن په مردان ضلع کې د دوی جنازه وشوه. خو د دوی خپل خپلوان او ځایي اوسیدونکي وایي په دې جنازه کې د تحریک انصاف کوم مرکزي غړي ګډون نه دی کړی. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر د سوشل میډیا د لارې وایي دوی د سید احمد جان په مړینه باندې غمجن دي او د هغوی د کورنۍ په غم کې شریک دي. دوی وایي د هغوی کورنۍ به یوازې نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر حیدر خان هوتی په احتجاج کې د سیاسي او سرکاري کارکونکو په مړینه غم او خپګان څرګند کړی. دوی وایي په پاکستانی سیاست کې چې کوم عدم برداشت او تاوتریخوالي ته وده میلاو شوې دا په ټول هیواد کې سیاست او جمهوریت ته نقصان رسوي.
پرون چې کوم مارچ شوی دی نو اکثریت تعداد کوم زمونږ د پښتونخوا نه تللی. د پښتونخوا سرکاري وسایل هم په دې کې استعمال شوی دي. خدا سه احتجاج چې دغه په نتیجه کې نقصان کیږي خلکو ته نقصان رسی اولس ته نقصان رسی سرکاري اهلکارو ته نقصان رسی دا سه احتجاج نه ډډه پکار ده.
ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
ګران اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی. ودا د پاکستان په خوانی وزیر اعظم عمران خان تیر ورځ د لانګ مارچ شروع کولو نه وړاندې د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په خپل مرکه کې یو ځل بیا په امریکا د دغه حکومت تړنګولو د سازش تورو لګو. څېړونکو وایي عمران خان د امریکای په ضد د سازش تورونو لګولو سره سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي او غواړي چې د خپل حکومت ناکامي پټکړي. په پاکستان کې اکثره سیاسي او مذهبي ګوندونه وخت په وخت ولې د امریکا ضد نارونه غټي چتوي. د ډیوه خبريال حمید الله په دې موضوع د سیړونکو سره خبرې کړې دي.
سیړونکو وایي د عمران خان د اوسنی حکومت خلاف روان احتجاج زیاتره په دې اډانه دي چې د حکومت ړنګولو سازش امریکای کړی دی. امریکای په خپل او د پاکستان امنیتي ادارو هم د کوم امریکایي سازش نه انکار کړی دی. خو سیړونکو وایي عمران خان دا وخت خپل سیاسي ګټو د پاره په اولس کې د انټي امریکانیزم یا امریکای مخالف جذباتو نه ګټه پورته کول غواړي. په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم پروفیسر ډاکټر عرفان اشرف وایي
د یو مقصد دا هم دا چې د څلور کاله عمران خان چې د ملک سره کم څه وکړلو یا دلته د اکانومي څنګه ایکدم سلوپ کې لاړله یا دلته کې خلک خوشحال نه وو د مهنګایي د اړخ نه یا د بنې د انکمپیټنسي یا د غیر فعالیت سکوم دا الزامات د بنې لګیدو نو هغه ډیر افیکټیولی هغه خپل هیستری سکوم دا ډاچ کوي هغه ختمونه کوشش کوي آ دوره انرژي کریئیټ کی دوره طاقت کریئیټ کی نور نریټیوز کې بیانیو کې چې د چا ذهن په هغه سنسي چې د څلور کال د سکنګ څنګه کړیو.
سیډن کی وایي دا لم بنې ځل نه دی چې کوم سیاسي لیډر یا کامی مشر په هیواد کې د امریکای مخالف جذباتو راپارولو هڅه کړی وي. د دې وړاندې د پاکستان غسلاسي سیاسي ډلو مذهبي سیاسي ګوندونو او هم طاقتور اسټابلیشمنت وخت په وخت دا کار کړی دی. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر خورشید وایي د پاکستان جوړېدو په نمبنی 25 کالو کې د امریکایي مخالف جذباتو دومره زیاتوالی نه لیدل کېدو. خو د مشرقي پاکستان د سانحې د ذوالفقار علي بټو د تیزندګېدو او بیا په افغانستان د شوروي یرغل سره د پاکستان په بېلابېلو سیاسي ډلو او مذهبي سیاسي ډلو او مضبوط اسټابلیشمنت کې وخت په وخت داسې جذبات نور جوړ شول.
بیا چې کله مونږ د دوی سره لاړو په جنگ کې په سوویت یونین خلاف، نو بیا په 90s کې دیم پرې خودونو هغه ګټه پروپاګاندا او په پاکستان کې دغه شانت لا د خبره چې دین او د امریکای خلاف چې کوم نفرتونه دي هغه ډیر زیات او ډیر جوړ لاړل. بل طرف ته مونږ وګورو نو کم پروګرسیو پارټیانې دي پاکستان کې، هغه وځه ذوالفقار علی بھٹو هغه ټایم کې کله پارټي جوړ کړ، نو په هغه کې هم د امریکای یو ایلیمنٹ راغسته او بیا د هغه په بنیاد د خلکو نفرتونه را جوړ شو چې تر صوبه ذوالفقار علی بھٹو چې دین او د مشهور کېدو نو هغه سیوا چې د امریکای نه نفرت هم د خلکو سیوا کېدو.
خو دلته دغه جذبات بیا دي قوتونو د ولسی مرستې ترلاسه کولو لپاره د یو بل پزت کارول. پروفیسر ډاکټر عرفان شبوای:
امریکا ټارګټ کوونه کې د عمران خان بنیادی مقصد ډایرکټ جی ایچ کیو ټارګټ کوون دا. د جی ایچ کیو یا د باجوا جنرال باجوا نوم نه خلی هغه او کله عوام خلی وای زمو مطلب دا نو سیردا سکم دا میر جعفر او میر صادق دا نه دي د فوج ول نه دي، حالکه میر جعفر او میر صادق جرنیلانو. نو عوامي مقبولیت د پولیټیکل لیډر سکمو او رس پورز کمیږي ولې د ملک د فوج مداخلتي هر وخت هایبرید نظام بي، نو دا غو فائدہ هم عمران خان دزي.
سیڑون کی وای د امریکای مخالف جذباتو کارولو دا کار اوس په هیواد کې دلوي نواخلا تر وړې هرې سیاسي او مذهبي کشاله کې ګټه راوړون کې کار بلل کیږي. نو ځکه اکثره ګوندونه هم امریکا مخالف بیانیا د خپلې تګلارې برخه جوړي. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
وایس اف امریکا دیوه خبری خبرونه ته وګی. د پاکستان او نړیواله مالیاتی ادارې IMF ترمنس په دوه قطر کې روانه خبری به نتیجې پای تر رسیدلې دي او نړیواله مالیاتی ادارې پاکستان ته د یو ارب ډالر قسط ورکولو د تیلو په نرخونو کې د اضافه سره تړلې دي. دا په داسې حال کې چې پاکستان دا مهال د سختو اقتصادي ستونزو او سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د ډالر په مقابله کې پاکستانی روپی ورځ تر بلې بل ارزښت بایلی او په پاکستان کې د زر مبادله ذخیره هم لاندې کچه تخکته شوې ده. اخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د نړیواله مالیاتی ادارې سره کال 2019 کې شوې د شپږو ارب ډالرو د قرض لوزنامه زړه ګرځولې ده او ویلې دي چې لا غي ورستو زمکني حقایق بدل شوي. سړون کې په دې اړه څه نظر لري؟ تفصیل د ډیوه خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
یاتي ادارې IMF پرون د شورو پر ورځ جاری کړی بیان کې ویلي چې د پاکستانی چارواکو سره دغه هیواد د اقتصادي ثبات په لړ کې تعمیري خبرې شوي. د نړیواله مالیاتی ادارې په بیان کې پاکستان ته د قرض ورکولو یا پروګرام پر ځای کولو سند دی ویل شوی. خودومره ویل شوی چې پاکستانی چارواکو سره رغنده بحثونه او لوزنامې ته د رسیدو لپاره پالیسیانو او اصلاحاتو په اړه خبرې اترې شوي. د کم په نتیجه کې چې به و مجاز ته بیا کتنه کیږي او دا به د IMF د غزیدونکو فند په لړ کې مرستندوی او وګرځي. د ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه خبرو کې په ډیرو معاملاتو بحثونه شوي چې پکې د افراط زر د کمولو د پاره ګامونه اغستل او د جاري کاتې د خسارې د کمولو ترڅنګ د غریبي طبقې د ساتنې خبرې شامل دي. که څه هم د نړیوالې مالیاتی ادارې IMF لخوا د پاکستان د دریز په اړه د ډاډ وړ بیان راغلی، خو د هیواد دننه سیاسي کړکېچ او الغاو تلغاو د هیواد اقتصادي او سیاسي صورتحال لا نور خراب کړي او سیړونکي وایي باید چې اتحادي حکومت د تیلو او بجلی نرخونه ګران کړي او رعایتونه بیرته واخلي. د اقتصادي چارو پوهان او د خزانه پخوانی وزیر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیوه ته وایي د هیواد اقتصادي او سیاسي حالات د فکر وړ دي.
نمایاں طور پر ٹیکس کے نظام میں بہتری لائے، جو مراد امیر طبقے کو بے تحاشا دیے گئے ہیں وہ کم کرے.
ہغوائی باید چھ دراتون کی مالکال پر بجٹ کے در ٹیکسونو پر نظام کے خکارا خوالی راوستل شی، شتمن طبقے تا ورکلی شوی بے کچا مراد بیر تواغستل شی، جاری خرچوں کے کمے راوستل شی اور رعایتونا ختم کلی شی. حکومتش میرے خواہی چھ پراوان مالکال کے دا پاکستان تجارتی خسارا سلویخ ارب ڈالر اتارا سے دلے. دا بہر ملکی زر مبادلے ذخیره هم لس ارب ډالر او تلان دراغلی او د ډالر په مقابله کې د روپی ارزښت ورستر بلا غورځيږي. د پاکستان د خزانه وزیر مفتا اسماعیل ویلي چې د پاکستان حکومت د ایم ایف د پروګرام د جاری ساتلو لپاره پوره زم دی. په ټویټر جاری کړی بیان کې نوموړی ویلي د ایم ایف سره روان کال فروری کې په تیل ورکړې شوې رایتونو او د راتلونکي مالی کال په هدفونو خبرې اترې شوې. د اقتصادي چارو سیړنکار ډاکټر اشفاق حسن خان وایس اف امریکا ډیوا ته وایي د ایم ایف سره چې په کومو شرطونو لوزنامه وشي نو بیا ایم ایف د هغه شرطونو نه وروستو کیږي.
اگلے بجٹ کے لیے ٹارگیٹ بھی ہے, انہوں نے ہمیں غالباً 7.25 ٹریلین کا ٹارگیٹ دیا ہے.
هغه وایي ایم ایف نه یوازې د تیلو او د بجلی د نرخونو زیاتولو خبره کړې بلکې د راتلونکي مالکانو لپاره پاکستان ته د 2.25 ټریلین روپو د محصولاتو راغونډولو هدف هم ورکړې. او تر څو چې د ایم ایف سره د سټاپ په کچه لوزنامه نه کیږي نو پاکستان ته به راتلونکي د 1 ارب ډالرو قسط هم ترلاسه نشي. ښکاره دی چې د عمران خان تیر حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې ایم ایف سره کال 2019 کې د 6 ارب ډالرو د قرض لوزنامه لاسلیک کړې وه. خو اسلام آباد ته پدې کې تر اوسه پورې 3 ارب ډالر ترلاسه شوي. دا پروګرام د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د حکومت لخوا په تیلو او بجلی د رعایتونو ورکولو او د ټیکس په جال کې د پاموړ پراختیا نه راوستلو له کبله د زړه ښکار شوی دی. ارشد حسین, وایس اف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
ګران اوریدونکو, دا وایس اف امریکا ډیوا ده. داعش د شروع یا چهارشنبه په ورځ افغانستان کې د هغه بریدونو ذمواري منلې ده چې پکې د طالبانو د حکومتي ذمهدارانو له خولې تر 15 پورې کسان مړه شوي وو. خو د بشري حقونو لپاره د اقوام متحده خصوصي استازي ریچارډ بینټ ویلي افغانستان دا وخت د بشري حقونو د سرغړونو له وجې د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. باید واکمن طالبان د خلکو حقونه تسلیم کړي. نور تفصیل د ډیوا همکار نوشیروان قلندر پر ریپورت کې.
د اقوام متحده د پاره د بشري حقوقو خصوصي استازي ریچارډ بینټ په کابل کې د خبري اعلانو سره د خبرو په وخت ویل چې د افغانستان کې د انساني حقوقو پر اکمیدو او د ولسی ژوند نه د خزو د کردار ختمولو په اړه پورته کړی شو ګامونه باندې سختې اندېښنې لري. باید د افغانستان واکمن په خپل کول او فعل کې تضاد ختم کړي او د خلکو بشري حقوقو ومني. ریچارډ بینټ ویل چې د په خاصه توګه په دې هم اندېښمن دي چې جنکو ته د شپږم ټولګي نه بره د زده کړو او خزو ته د کار کولو اجازه نه ورکړي کیږي. د دې ترڅنګ د دوی په ګرځېدلو او وینا باندې هم بندیزونه په ځای کړل شوي دي. د اقوام متحده خصوصي استازي د افغانستان د لس ورځني سفر په پای کې په کابل کې د یو خبري کانفرنس په وخت ویل چې د پردې او د خزو د پاره مخ پټولو غوندې عملی کړي شوی د سختو ګامونو مقصد پټولنه کې خزه پټول دي. ریچارډ بینټ د افغانستان د یو شمیر سیمو سفر هم کړی او هلته د بشري حقوقو او افغانستان کې د امنیتي وضع حال معلومولو لپاره د طالب مشرانو او عامو خلکو سره په داسې حال کې لیدلې دي چې د نوموړي د سفر سره سم طالبانو په ټول افغانستان کې د ښځو لپاره د پردې سخت شرایط په ځای کړي او د هغه ښځو لپاره چې د ټلویزیون په پرده راځي ورته ویلي شوي باید مخونه پټو ساتي. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د داعش لخوا پرله پسې بریدونو د هزاره او صوفیانو ټولنې په هدف کولو پنشیر او په ځینو نورو شمالي ولایتونو کې د مخالفینو د گرفتارو دوی ته د عدالتونو پرته سزاګانو ورکولو وژنو تشدد او په جبري توګه د دوی د خپلو کورونو نه اوښکلو تورونو باندې هم ژورې فکرمندۍ ښکاره کړې دي. هغه د خبري کانفرنس په وخت زیاته کړه دا ګامونه د نړیوالو قوانینو خلاف ورزیده. د اقوام متحده خصوصي استازي افغانستان کې په روان معاشي صورتحال هم اندېښنه ښودلې او ویل د نړیوالو ټولنې نه غوښتنه کوي په افغانستان کې د سختو بندیزونو د نفاذ ترڅنګ د بیا هم د انساني همدردۍ د لاندې په دغه هیواد کې د انساني مرستو کار جاري وساتي. د افغانستان د خزو او جنکو د حکومت لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم د داعش په تازه بریدونو سخت اندېښنه ښودلې. هغه په ټویټر لیکلي دي چې په مزار شریف او کابل کې د تازه بریدونو هم یو مقصد دی چې لوړان دینه زورول شي افغانان نور هم ازار کړل شي. هغه زیاته کړې چې طالبان باید د ولست غوښتنو مطابق دوی ته امنیت ورکړي. دا یادونه وړ ده چې طالب چارواکو پرون ویلي چې په مزار شریف او کابل کې په بسونو او ولسی ځایونو کې 14 15 افغانان وژلي او 30 زیاتې ژوبل کړي دي. داعش خراسان ډلې نن د یو ټیلیګرام د لارې دغه بریدونو ذمواري منلې ده. نوشیروان کلندر، وی او ای ډی وا، واشنگتن ڈی سی.
دا د وی او ای ډی وا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د بشری حقوقو خپلواکه کمیشن په کراچۍ کې د لادرکه کسانو د لادرکه بلوچانو د کورنۍ سره د پولیس لخوا په زور زیاتی اندېښنې خوندلې دي او د بلوچ طالب علمانو سره روان تشدد یې غندلې. دغه بلوچانو تیر ورځ د کراچۍ پریس کلب مخې ته د لادرکه خپلوانو د موندلو لپاره احتجاجي مظاهره کوله چې پولیس نیولې دي. د ډیوه خبريال ذوالفقار بیٹنی نور تفصیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو کمیشن د سین صوبې رابطه کار کلیم دورانی وی ډیوه سره خبرو کې ویل چې په کراچۍ کې د بلوچ د کونکو او د لادرکشو کسانو لپاره غک پورته کونکو تنظیمونو فعالینو د ژورونو پیښو کې زیاتواله راغله. هغه وایي بشری حقوقو کمیشن په ټولو ادارو غک کړي چې د خپل قانوني حدودو څخه تجاوز کول دي بند کړي.
8000 پلس
تر دې دما سرکاري شمیرو تر مخه 8000 نډیر په جندل شوی کسان به درک شوی چې په کومو کې دریمه برخه کسان کورنۍ ته سپارل شوی دي. په دغه 8000 کې ډیر لک شمیر کسان ته سزاګانی اورول شوی. لدین پرتا نور ډیر کسان چې هیڅ معلومات تر دې وخته مونږ نه لرو چې چرته دي او ولې دي. کوم خلک چې خوشی کړی شوی د هغو معلومات هم نه لرو چې ولې په زور به درک کړی شوی او بیا یې ولی خوشی کړل. ایجنسیانو په عدالتونو کې منلې دي چې بې درک کسان ایجنسیانو سره دي خو مونږ ته جرم نه دی معلوم چې ولې دي. دغه سیګامونه د جمهوریت هیواد د قانون سره سم نه دي.
د بشری حقوقو کمیشن لخوا دغه بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې درې ورځې وړاندې بلوچ بې درکشو کسانو کورنو لخوا د کراچۍ پریس کلب تر مخه احتجاجي مظاهره اعلان شوې وه او د احتجاج پیل کېدو نه نیم ساعت وړاندې احتجاج کوونکي د کراچۍ پولیسو لخوا نیول شوي وو. د بلوچ بې درکشو کسانو لپاره غږ په نوم تنظیم فعاله سمی دین بلوچ وی ډیوه سره خبرو کې ویل دغه احتجاجي مظاهره یې ځکه اعلان کړې وه چې په کراچۍ کې د بلوچ ځوانانو او د زده کوونکو د بدرک کولو لړۍ بیا تیز شوه.
دغه احتجاجي مظاهره موږ د سند پولیسو د دفاعي سلسلور سلویشت قانون عملي کولو نه 4 ورځې وړاندې اعلان کړی و. د احتجاجي مظاهرې په اعلان سوي وخت کراچي پریس کلب تر مخه دوه بلوچ میرمنې را رسېدلې وې چې هغه بیا د پولیسو لخوا ونیول سوې. موږ د هغې وروسته پولیسو نه وپوښتل چې مظاهره خو نه ده سوې، بیا یې ولې بلوچ میرمنې نیولې؟ په دې لړ کې بیا زموږ نور کسان هم پولیسو ونیول او موبایل
میدان پولیسو تانی ایس ایچ او امتیاز سره د تماس نیولو هڅه کړي خو څه جواب ورته نه دی ویلې. بلخوا د پاکستان نورو سیمو په ډول په کراچۍ کې د پولیسو لخوا دفعه 144 په عمل کې راوستل شوې ده چې لکه بلې په احتجاجونو بندیز لګول شوی. بلوچ د کون کی وای د دوی زورونې لړۍ لا هم اغسی دوام لري او دوی پر ضد د ریاستی ادارو لخوا اخیستلې ګامونو د ذهنی فشار او تناو ښکار کړی دی. یو بلوچ د کون کې د نوم نخ کار کولو په شرط وی ډیو سره خبرو کې ویل بلوچ د کون کې دی محال د ریاستی ادارو اصلي هدف دی. چرته چې هم څه پیښه وشي دوی ٹول پہ یوی لخت وحل شی.
تو ایک تاثر بلوچستان میں بھی بتائی جاتی ہے کہ ریاست بلوچ کو نہیں سنتی ہے.
بلوچستان کی دعوی الکیگی چی ریاست زمون غگ ناوری خو باوجود دا دی مونگ بلوچستان نا دا پاکستان نور صوبو خارونو تا دا زدکڑو دا پار رازو او روخان راتلون کی دا پارا حسی کوو او بیا که ریاست بلوچ زدکون کی دیوال سر جنگوی نو دوی با مجبور وی چی بلوچستان کی داول نخپور شوی فکر خپل کری او پر راتلون کی کی دا ریاست پر زد بیانیه کی شامل شی.
دا پاکستان حکومت او ریاستی ادارو لخوا بلوچ د کونکو او بلوچ لا درکشو کسانو د پاره غک پورته کونکي تنظیمونو تورونو ته کوم نوې خبرګون تر اوسه نه دی ویلې. خو یو میاشت وړاندې د اپریل په 28مه نیټه د کراچۍ پوهنتون کنفیوشیس انسټیټیوټ تر مخه د یوې بلوچ میرمنې لخوا په یو ویګن ځانمرګې برید شوی وو چې له امله یې درې چینایي خودونکو په ګډون سلور تنه وژل شوی وو. د دغې پیښې ذمواري لا قانون نه ګرځول شوی بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بیالې منلې وه. پاکستان پوز لدین اوڑان دی پر ریاستی دارو دا خلکو بی درکه کولو تورونا رد کردی او ویلی چی بی درکه شو کسانو که دیر خلک دا کانون نا لری گرزول شو وسلوالو دلو سرا تڑاو لری. بلخوا پاکستان حکومت دا بی درکه شو کسانو دا مندلو دا پارا یو کمیشن پا کال 2011 که جوڑ کرده دی. دا کمیشن دا شمیرو ترمخا کال 2022 دا اپریل دیشتمی نیتی پوری پا طول پاکستان که 8,600 یو باندی شپیته کسان بی درکه شوی چی پکی 15,100 یو باندې اتیا کسان مندل شوی او د 2,203 باندې 50 کسانو د مندلو د پاره پلټنی روان دي. ذوالفقار بټنای وی وی دیوا کراچی.
دا د وی وی دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دیدی او اوري دیشه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده. پاکستان کې د غیرت په نوم یو شمېر ښځې او جنکۍ ورځ په ورځ قتل کیږي. وروستۍ پیښه د پنجاب ګجرات ښار کې شوې ده چېرته چې د پاکستان او سپین غبرګ شهریت لرونکي دوه خویندې وژل شوې دي. په دې موضوع د برتانیې د ګارډین اخبار یو مضمون ته د ډیوا همکار مختار خلیل کتنه کړې ده. ستاسو په مطرح ګرځو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ګجرات خار کې دوه خويندې د غیرت په نوم قتل کړې شوې دي. دغه دواړو خويندو د پاکستان او د سپین غبرګ شهریت لرلو. په دې واقعه د برتانیې په ګارډین اخبار کې یو تفصیلي معلوماتي رپورت خور شوې ده. ګارډین د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې د دواړو خويندو د 23 کلنې انیسا عباس او د 24 کلنې اروج عباس د قتل تور د دوی په خپلو خاوندانو د دوی په یو ورور او د دوی په یو تره لګولې شوی دی. د غیرت په نوم د دې خبر قتل د وجوهاتو بیانولو په موقع ګارډین لیکي چې دوی خپلو خاوندانو په دوکه پاکستان ته راغوښتي وي او دلته پاکستان کې ورن خپلو خاوندانو سپین ته د دوی په بوتلو کې د لاس امداد کولو غوښتنه کوله. خو دغو جینکو دې ته غاړه نه ایښوده بلکې د هغوی خپلو خاوندانو نه د طلاق اخیستو نیت و. د دې واقعې تحقیقاتي پولیس افسر ګارډین ته د دې خبرې تصدیق کړی دی چې دواړه خویندې د غیرت په نوم قتل کړی شوي دي. پولیس د دې قتلونو ذمہوار کسان نیولی دي. ګارډین نور لیکي چې پاکستان کې هر کال په سوونو ښځې او پیغلې جینکۍ د غیرت په نوم قتلولې کیږي. د غیرت په نوم د قتلونو د مخنیوي د پاره پاکستان کې قانون موجود دی خو په دې کې د ډیرو نقصونو لکه په کال 2014 کې دې قانون کې په ترمیمونو کولو دینه دغه نقصونه وستي شوی دي. اخبار لیکي چې دینه وړاندې په سوشل میډیا مشهوره یو ماډل قندیل بلوچ خپل رور وسیم عظیم د غیرت په نوم قتل کړی ده. وسیم عظیم ته د خپل خور قندیل بلوچ د قتل په جرم کې عدالت د عمر قید سزا اورولې وه خو د مور پلار د معاف کولو وروسته دی اوس د جیل نه خوشې کړی شوی دی. د بشری حقوقو زنانم رستیالی سمر من الله ګارډین ته ویلی دی چې د قندیل بلوچ نه پس د ګجرات د دوه خويندو قتل په دی لحاظ سره هم ډیر زړه دردونکي واقع ده چې دا خويندې پاکستان نه بهر په داسې کلتور او ماحول کې لوی شوي وي چرته چې د بشری حقوقو ډیر خاطر کیږي خو پاکستان ته پراتلو دوی د خپل نږدې خپلوانو د لاسه قتل شوي د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن وینا ده چې تیر کال پاکستان کې د غیرت په نوم د سلورو سو او یو قتلونو ریپورټونه درج شوي دي اخبار لیکي چې د غبرګ شهریت لرونکي جنکۍ عام طور سره د مور پلار د لاسه مجبورول شي چې خپل نږدې رشتہ دارانو الکانو سره وادو کی چې دا شاندغه الکان د یورپ د ویزی حقدار شي د برتانیي حکومت په کال 2000 کې خورکړی او ریپورت کې لیکلي دي چې د پاکستانی نسل د برتانیي شهریت لرونکي سلويخت فیصدي جنکای د خپل مرزه خلاف د ودولو د پاره پاکستان ته بوتل شي وی دي ګارډین اخبار د خپل مضمون په اخر کې د برتانیي په بریډفورد خار کې د خزو او د جنکو د خیال خېوی د یوې ماهر خزي سمیا شاهد واقع بیان کړی دا چاچې د خپل خاندان نه بهر یو سړی سره واده کړی وو او چې کله هغه پاکستان کې جیلم ضلع کې د خپل خپلوانو د لیدو لپاره لاړه نو پاکستان کې خپل وړاندینی خاوند قتل کا ګارډین لیکي چې د سمیا شاهد د قتل په تور کې د هغې پخوانی خاوند او سخر نیولې شوې دي او د شپږو کالو د تیرېدو باوجود د هغې د قتل مقدمه لا په عدالت کې روانه ده
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ
وایس اف امریکا دی بدا د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر علي وزیر وکیل وای علي وزیر چې دا وخت د کمی یوازنې قضیه لامل په جیل کې دی نن سلورم پیښی و چې د ضمانت په خاص پکې اوریدنه و نشو او د اوریدنې د پاره پکې بل نیټه ورکړل شوې ده د علي وزیر په ضد د روانې قضیه نور حال د کراچۍ نه د ډیوه خبريال فضل عزیز په خپل راپورټ کې وړاندې کوي
د علي وزیر وکیل قادر خان ایډوکیټ وايي د کراچۍ د ترهګرۍ د قضیو اوریدونکو دویم نمبر عدالت کې د علي وزیر د ضمانت په خواص اوریدنه ټاکل شوې خو د سرکاري وکیل د نه حاضرېدو له امله د غوریدنه وزنډول شو او د جون لومړۍ نیټه پکې د بلې اوریدنه لپاره ورکړې شو
نن څلورم تاریخ چې سرکاري وکیل نه وس بیا تاریخ شو 1 جون باندې به ضمانت درخواست هیرینګي
د دینه په وړاندینه اوریدنه کې چې پاتل سم مې شوی و هم نو موړي وکیل ویلی وو پروسیکیوټر یا سرکاري وکیل عدالت ته نو حاضر شوه د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نور الله ترين په ټوئیټر ویلی نن بیا سرکاري وکیل عدالت ته حاضر نشو علي وزیر ته د جون لومړۍ نیټه ورکړې شو د نور خلکو د پاره د شپې په 11 بجې عدالتونه پرنستل کیږي زمونږ د پښتنو د پاره کله جج او کله وکیل غیر حاضر وي ریاست به د کله پوری د مظلوم قوم د استازیتوب نه تختی خدا علي وزير د قضيه سره تړاو لرونکي نږدې سرچيني وي وي دي وته ویلي د علي وزير په قضيه کې د سرکاري وکیل نه حاضرېدو بنیادی علت د ترهګري د قضيو اوریدونکو دویم نمبر عدالت د جج نشټواله دي د سرچيني په خبره په دې عدالت کې نږدې د دوه میاشتونو جج نشته سرچيني د نوم نه کار کول په شرط ویل ک سرکاري وکیل نه وي هم د هغه په ځای بل وکیل عدالت ته حاضرې دي شي خو چې په عدالت کې جج نه وي بیا د وکیل حاضری یا غیر حاضری هیڅ معنا نه لري سرچینی زیات کړه لدی وړاندې کدا علي وزیر او یا د پی ټی ایم څومره مقدمه هم چلیدلې په هغه کې کوم رستواله نه دی شوی او نه د کومي بلې وجې دا قضیه رستو کول کیږي علي وزیر ته روانه میاش په 11 مئی د سین های کورټ په یو مقدمه کې ضمانت ورکړی وو او لدی وړاندې د پاکستان سپریم کورټ هغه ته په بل مقدمه کې ضمانت ورکړی خود نو موړي پرځت دا وخت درېم مقدمه د کراچۍ د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت کې روانه ده قادر خان ایډوکیټ وای علي وزیر دا وخت په دغه یوازینی مقدمه کې بندي دي نن چې په کومه مقدمه کې نټه بدل شوې دا مقدمه د پی ٹی ایم د مشرانو پر ضد په کال 2019 کې د کراچۍ د سوراب ګوډ پټانه کې درج شوې و د روان کال د پروري په میاشت کې په یاد مقدمه کې د کراچۍ د ترهګرۍ ضد دویم نمبر عدالت د علي وزیر د گرفتارولو حکم کړی و فضل عزیز وی وی ډیوا کراچۍ
دا د
وی
او ای ډیوا خبرونه ده
زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
نوریدن کو دا د وایس اف امریکا دیبا دا ورزو یو بل مهم ریپورت پلو په شمالي وزیرستان کې د پولیو وایرس سلورمه پیښه راپور شوې ده. تیر ورځ د پولیو وایرس د مخنیوي لپاره قومي ادارې په شمالي وزیرستان کې د 1300 په یو ماشوم کې د پولیو د وایرس تصدیق کړی دی. دغه ماشوم د شمالي وزیرستان میرالی سیمه سره تعلق لري. د ریپورت تر مخه په میرالی یونین کونسل کې دا دویم او په شمالي وزیرستان کې سلورم کیس را مخته شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبريال شین شافی دی وړاندې کوي.
ریپورت تر مخه په میرالی یونین کونسل شپږم کې دا دویم او په شمالي وزیرستان کې سلورم کیس را مخته شوی. د سیادت د کمی ادارې ریپورت کې ویلي شوی دی چې متاثر ماشومان او کورنۍ د پولیسو څخه سخین کاری وي او ماشومان ته د پولیسو څخه نه دی ورکړي. بلخو د خیبر پختونخوا د پولی د مخنیوي ادارې کوارډینیټر عبدالواسط وای د خلکو ناپوهې د لاسه ماشومان د پول وارث کار کیږي او په جنوبي ضلعو کې پول وارث یو ځل بیا سر راوچتوي.
د بنو د ټانک او د ساوث وزیرستان ماحولیاتي نمونه وخت په وخت هغه پوزټیو راځي. نو دا ډیره زیاته اهم خبره ده چې ټول مور پلار چې دی هغه خپل ماشومان ته د پولیو ویکسین کتره ورکی، ځکه چې د دې پولیو ویکسین د قطرون علاوه د دغه ماشومان چې کم حفاظت دی دغه د لپاره بل ویکسین نشته. دغه پولیو ویکسین دی، بل داسې ویکسین نه دی جوړ شوی یا دوايي نشته. تر اوسه پورې په دنیا کې چې د کم ځینې د رنز ختم شوی دی، کاغه مسلمان ملکونه دي کاغه غیر مسلم ملکونه دي، هغه د دې پولیو قطرو په استعمال باندې دغه رنز ورک شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې د پولیو د تازه پیخه په داسې محل رپورت شوی چې په ټول ملک کې د پولیو وارث په ضد کمپاین روان دی. له دې وړاندې په اپریل او بیا مئی کې د پولیو مثبت کیسونو راتلو وروسته په شمالي وزیرستان کې دوه خصوصي کمپاینونه چلولې شوې دي. له دې وړاندې د پولیو د مخنیوي ادارې ویلي چې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د پولیو کمپاین په وخت ماشومان ته پولیو ضد څاڅکي نه ورکړې شوی او هغوی ته دروغ ګوتې په نخښه شوی وي. د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د ټاسک فورس په غونډه کې په دې اکل خصوصي بحث شوی وو. نو موري د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو خصوصي توجه ورکولو زور راوړیو. د دې ورسره د خیبر پختونخوا د پولیسو د مخنیوي بیړني مرکز مشرانو په شمالي وزیرستان کې کامیاب پولیسو مهم چلولو د پاره ځای مشرانو جرګه رابللې و چې په روان کمپاین کې په ګډه حاصل وکړي.
پښتانه چې دی هغه د جرګو مرکو خلق دی، زمونږ چې ستونزې جوړې شي مسلې اونخلي، دغه واحده طریقه د پښتنو سره چې په غیبه باندې خپلو کې حل کړي. نو امید لرو دا غلې د مشرانو ته زمونږ سترګې دي، زمونږ د خاص چې کم دی چې کم مونږ کړې دي جولې مو غړولې دا تلی مونږ خپله. نو امید لرو چې ان شاء الله مونږ سره به ورورۍ کوي، کومک وکړي او دا کار چې کم دغه د ماشومانو په خپلو فائدہ کې دی ان شاء الله. د ویکسینیشن دا مهم چې دی دا به کامیاب وي.
ټول هیواد کې پیلشوی پولیو کمپاین نن سلورم ورځ ده. په خیبر پختونخوا کې د روان پولیو مهم د پاره 1.2 میلیونه ماشومان د ساسکو هدف دي. د پولیو د مخنیوي ادارې رپورت تر مخه پاکستان په کچه یو لزیلې د پولیو وارث د پاره ډېر خطرناک دي. په دغه ځلو کې درې بلوچستان، دوه خیبر پختونخوا او شپږ سند څخه دي. شاهین فریدی، ویو ای ډیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو، دا وایس اف امریکا دی ودا. د اوکران چارواکي وایي روسي پوځونه د دغه هیواد په ختیځ دمباس او لوهانس سیمو کې په ګنشمیر خارونو په ګنشمیر خارګوټو بریدونه کړی دي. بلخو اسوسییټډ پریس په خپل رپورت کې ویلي د جی 7 چارواکي په برلن کې غونډه کوي چې په اوکران کې د روس د جګړې له امله د انرژي یا توانایي وسنی بحران قابو کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه وروستۍ حال د ډیوه همکارا منزه شهید باندې کوي.
په وروستۍ اونیو کې جګړه د روسیې ختیځ دنباس سیمه کې متمرکز ده، چیرې چې روسیه هڅه کوي د زلنسکي په نسکورولو یا د کیف په نیولو کې له یو پړاو ناکامۍ وروسته کنټرول ترلاسه کړي. د اوکراین د لوهانسک د ختیځ سیمه والي یا ګورنر سرحی هایدای د سیورو دونیتسک د صنعتي مرکز شاوخوا وضعیت ډیر ستونزمنه وباله او ویل چې په بهر کې لا د مخه جګړه روانه ده. هغه وویل چې روسی پوځیان دومره پرمختللی دي چې کولای شي پر خار د هوانونو ډزې وکړي. رایټرز راپور ورکوي چې روسی پلاوه بیلتون غوښتون کو مشر په دونیتسک سیمه کې د پنځم بیا زیارت په ورځ د اوکراین په ختیځ کې د دونباس په سیمه کې د پوځي عملیاتو د ګړندی کول غوښتنه وکړه. الجزیره راپور ورکوي چې د روسیې د یرغل پایل راهسي په دونیتسک سیمه کې لږ تر لږه 401 ملکیان وژل شوي دي او 1118 نور ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتن په خپل هیواد کې حکم صادر کړی دی چې د خرسون او زاپورزی هیا خلکو تبه د روسیې تابعیت په چټکۍ سره ورکړي. په دونباس کې د اوسیدونکو خلکو لپاره د روسیې د تابعیت ګړندی کولو لپاره د مخالایي پروګرام شتون لري. اخوا اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د جی 7 چارواکي په برلین کې غونډه کوي ترڅو په اوکراین کې د روسیې د جګړې لامل د انرژي یا توانایي اوسنی بحران سره مبارزه وکړي. بلورته د ترکیه یو جګ پوری چارواکي د پنځشنبې یا زیارت په ورځ رایټرز خبری ادارې ته وویل چې انقره له مسکو او کیف سره په خبرو بوخته ده چې له اوکراین څخه د غلو دانو د صادراتو لپاره د ترکیه لاري او دهلیز پرانیزي. د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه د فبروري په میاشت کې د روسیې له يرغل راهسي تړل شوې دي او له 1 میلیون ټنو څخه ډیر غلا په سیلو کې بند پاتې ده. روسیا او اوکراین د نړۍ د غنمو د اکمالاتو نږدې درېمه برخه جوړوي او له اوکراین څخه د صادراتو کمښت د نړۍ د خوراکي توکو د مخ پر ودې بحران سبب ګرځېدای شي. بنزه شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگتن ډي سي.
نور دم کو دا وایس اف امریکا دیوا ده. دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي نوري په خبری خبرونه کې بخښوې د اداري د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاد د پاره د منګ همکار مختار خلیل تیار کړی ده.
د افریقي په سب سهارا سیمه کې د بجلی د رصد مسله اوس هم موجوده ده. د بجلی پر رصد کې د بی قاعدګۍ د لاسه د صحت او دارو درملو پیښې سره تړلي عملی ته او خصوصا رندورانو تډیر لوی تکلیف ده. په سیمه کې په دریو کې دوه برخې اسپیټالونو او د دارو درملو نورو ځایونو ته د ورکیدونکو بجلی هیڅ اعتبار نشته. څلورمه برخه اسپیټالونو او نورو طبي ځایونو کې خو بجلی د سره اډوشته دی نه. د نا اعتبار بجلی د لاسه دغه سیمه ته د کورونا وایرس د ویکسینو په لګولو کې هم لوی مشکلات راپورته شوې دي، ځکه چې د کورونا وایرس د ویکسینو په فریجینو کې ایښودل لازم ده. هر کله چې په دغه سیمه کې د بجلی د نش د لاسه فریجونه هم نشته دي. نړیوالي ترقې د پاره د امریکای د ادارې د یو اس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل یو اوسنی تقریر کې دا خبره په ګوته کړې ده چې په سب سهارا سیمه کې د بجلی د غیر باقاعده رصد د لاسه د کورونا وایرس په لکونو ویکسین ضایع شوی دي. د بجلی پر رصد کې د پروتو مسلو د لاسه ډاکټران د ډیرو مشکلو اپریشنونو جوګا نه دی پاتې. همدغه وجه ده چې دوی د خپل رنزورانو صرف د هنګامي نویت دارو درمل کوي، خو د دې نیمګړی علاج د لاسه رنزوران په داسې حال کې مرشي چې د ټولو اسانو د شتوالي په صورت کې دوی بچکې دي شول. د یو اس ایډ منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر کې نور وی چې د بجلی د مسلې د اوارولو د پاره د ګیس د جنریټرو زړه طریقه نه دی استعمالول پکار، ځکه چې ګیس جنریټرونه د چاپیریال او د صحت د معیار نور کړکېچنی مسلې راپورته کوي. یو اس ایډ په دنیا کې د کورونا وایرس د خونړی رند د نوقي وستو د خپل مهم د یوې برخې په توګه د نمرنه د بجلی اصلولو د ټکنالوژي لرونکو نهو کمپنو ته $26 میلیون دی غرض د ورکړی دی چې د افریقې په دغه سیمه کې 240 اسپیټالونو او شفاخانو له د بجلی بندوبسو کی. د یو اس ایډ په دې کوششونو کې د سویلي افریقې په لوسوټو سیمه کې د شمسي توانای ون پاور نومي کمپنی لاس امداد کوي. ون پاور کمپنی سویلي افریقا کې د یوې بلې کمپنی په ملګرتیا د لورو پروتو کلیوالو سیمو شفاخانو او اسپیټالونو ته د شمسي توانای د ماشينونو او د اوزارو وړلو کار شروع کړی دی. یو ایس ایډ د افریقی ګردی سب سهارا سیمې ته د بجلی رسولو د پاره د خپل روانو کوششونو په فراخولو کې د نورو ادارو لخوا د ملګرتیا په تمه ده. د یو ایس ایډ د دې نوي پروګرام نوم د افریقی اسپیټالونو ته د بجلی رسولو پروګرام اخوې شوی دی. دا پروګرام به د صدر بایدن د عالمی انتظامی اډانی د منسوبې د یوې برخې په توګه افریقا کې راتلونکو 15 کلونو کې لسو زرو اسپیټالونو او شفاخانو ته بجلی رسي. دا شفاخانی به د توانایي په ادباري بنیادونو تعمیر کولای شي او نورو شفاخانو او اسپیټالونو سره به د ډیجیټل نظام په ذریعه تړلې شي. دا شان به د سیمې په کلهمو شفاخانو کې کارکونکو ډاکټران یو بل سره د ډیجیټل نظام په ذریعه د رابطې لرلو په برکت په شریک خپل فرایض په خپل ډول ادا کولای شي. د یو ایس ایډ زنانه منتظمي سمانتا پاور خپل تقریر په دې ختم کوچ د دومره لویو ترقیاتي مسلو په یوازې ځان اوارول ګران کار دی. په دې وجه مونږ د ذاتی مت د شلو نه زیاتو غړو سره د دې مقصد د حصول د پاره په شریکه کار کوو. د دې ملګرتیا په برکت په د افریقی د سب سهارا سیمې په لکونو خلکو ته د صحت بهترینی اسانه او رسولي شي.